په خیر ستړي مشي څنګه یاست؟ د همدې پښتنو ځواب چې انسانان یې د تماس وسایلو جوړولو ته اړ کړل. دغه وسایل په افغانستان کې مخابرات بولي او همدا نن زموږ د نوبتي پودکاست موضوع ده له ولسمشر محمد اشرف غنی سره. این برنامه نیز ادامه بحث زیربنا در افغانستان است. من داود جنبش هستم. استاد محترم به برنامه دیگر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به جناب شما و تمام هموطنا و خواستن شنوندای عزیزی پودکستا در هر نقطه کشور و دنیا که تشریف داشته باشید.
بسیار تشکر استاد. کله چې ما د خبرونه ته چمتواله کوم، ما ته د ژورنالیزم د پوهنځي د لومړی ورځی درس را یاد شو چې استاد راغی او وار د واره پوښتنه وکړه چې څه نوې زړې چیګه پاس. استاد غوښتل وایي چې له نو او زړو نه خبرېدل د انسان طبیعي غریزه ده او همدې غریزې د لپاره چې ارضا شي انسان یې اړ که چې وسایل جوړ کړي او دغه وسایلو په نتیجه کې ژورنالیزم راغی.
لومړی وسیله معلومدار انسانانو سره یو بل سره غږېدا وه، پس له هغه نه لیکل راغل، پس له هغه نه چاپ راغی چې کتابونه خپاره شول. مګر نونسمې پېړۍ کې او بیا شلمې پېړۍ کې بنیادی توپیرونه راغلل، په دا مانا چې اشاره چې همیشه د انسانانو منځ کې وسیله وه، سری کودونه و چې خاص خبرونه و دای لیگل یا خاص زبې وې چې دربار زبې وې یا د تجارانو منځ کې زبې و، دا بدل سو په تلګراف باندې، بیا غږ بدل سو په تلیفون باندې چې دې په جای چې دوه انسانه هم له دې نه چې فاصله یې څنګه ده اوس په نړۍ کې یو بل سره غږېږي، او بیا پس له هغه نه انځور راغی چې لومړی په تلویزیون کې و او اوس په ټولو نورو وسایطو کې تاسې یو بل سره هم ګوري هم غږېدلی سي. ادې دپاره چې انسانانو منځ کې پیغامونه مبدل سي، تلګراف وسیله یې سوله او دا مزی باندې تړلی و. بیا تلیفون راغی چې لومړی مزی په کار وې او بیا په یوویشتم پېړۍ کې مزی نه ووت، بې سیمه سو. او تلویزیون همدغه رقم په بنیادي توګه لومړی یو رقم ترتیبات درلودل او پس له هغه نه او انټرنیټ شبکې سره یو بنیادي تغییر راغی. نو هره مرحله د دې له نونسمې پېړۍ له منځ نه تر یوویشتمې پېړۍ پورې ارتباطاتو کې بدلون راغلی او اوس خاصتا چټکتیا یې ډیره ډیره سوې.
په دغه ټولو به لږ لږ بیا تم شو، بیا هم خپل د ژورنالیزم لومړني درس ته ورستنېږم چې پیغام استونه د انسان یو عادت و. مخامخ چې به یې ولیدل خو همدا پوښتنه به یې کوله څه نوې زړې څنګه یې. خو د دې لپاره چې دا پیغام ډیرو ته ورسیږي مختلفې لارې پیدا کړې. مثلا اور به بلاوه چې یو خاصه معنا به درلوده، لوګی چې به پورته شو. یا زما په یاد دي موږ ورته تواچیان ویل، هغوی به په لارو کوڅو کې ګرځېدل، په لوړ غږ به اعلان کوو چې څه شی دي سبا یا بله ورځ. یا ستاسې به هم استاده په یاد وي تر د آخره پورې په کابل کې مخصوصا توپ ډز یوه معنا درلوده چې غرمه شوه او یا اختر شو یا روژه شوه. یعنی دغسې مختلفې لارې وي مخکې د هغې نه چې تلګراف او ټلیفون ته راورسېږي.
او بالکل له کابل نه د مثال په توګه پکتیا او خوست پورې ټول غرونو باندې د اور لوګی یو لوی سیستم و، او دا له اسلام نه مخکې موجود و، او دا آثار د دې لام په دې غرو کې کتلی سي. او جارچیان هم ډیره لویه سابقه لري چې وتل او په جارې اعلان کو، او دا اعلانونه خاصتا چې څه وخت اختر ده پس له هغه نه چې توپ راغی د توپ لګول. مګر د دې په څنګ کې موږ نورې طریقې درلودې. یو د دې ته چاپار ویلې چې د خاصتا د مغولي امپراتوري په دوران کې خپل اوج ته رسیدلی و، مګر په خوا له هغه نه ډېر لوی سابقه درلوده نور امپراتوران کې، په دې معنا سپاره خاص برابر سوي و له یو ځای یو امپراتوري نه یو ایالت نه یا یو دولت نه یو بل ځای ته تلل، او هر شلو کیلومترو کې په اوسط پورې به دوی ته نور آسان آماده و، او دوی به اس بدلاو چې ډېر مهم پیامونه به یې. مګر ټولو منځ د دې که کوګوري اوازه زښته ډېره وه، په دې معنا چې یو شی چې یو چیرې پېښېده او د دې خبر بل چیرې رسېده میاستې یې نیولې. د مثال په توګه وخت چې د هندوستان ولس په 1850 کې وخوځېدل او د انګریز واکداري ته یې چیلنج ورکړ، 50 ورځې ونیولې چې دا خبر د دې انګلستان ته ورسېږي. داخل د هندوستان کې د تلګراف مزی راغلی و، مګر ټول هندوستان کې نو او لا انګلستان سره. نو په دغسې احوالو کې تصامیم بل رقم نیول کېدل، او خاصتا ډیپلوماسي بل رقم وه. سفیران نو سره زه ډېر صلاحیت و، همدا رقم که والیانو ته وګورئ یا عسکري جنرالانو دې منځ کې دوی د ډېر صلاحیت خاوند و، ځکه چې زر معلومات نه رسېدل او دا ټول په دې وسایلو سره بدل شو.
یوه خاطره به لنډه ووایم مخکې دې نه چې بله پوښتنه وکړم. زما پلار خو افسر و په کمکي خیبر کې، دا تورخم ته نږدې قطعه کې وظیفه درلوده. مونږ کوچنیانو ورسره به دوی په دا شاوخوا باندې شپږ پوستې درلودې، سره له دې چې پوځ کې مخابره وه، اما دغو پوستو ته یعنی امکان یې نه درلود چې هر یوې پوستې ته مخابره ورکړي. نو د شپې په 9 بجو به تورم غږېده او له هرې پوستې نه به څراغ راوته، چې یعنی خیریت دی. کومې پوستې چې به څراغ راونه ایست، معنا یې دا ده چې کومه پیښه شوې ده. یعنی دغسې رمزي نښې هم وې د عسکرو په منځ کې.
دې په څنګ کې، ځکه چې عبدالرحمن خان په افغانستان کې د یو جاسوسي او ډېر سخت سیستم چې روسي امپراتوري کې رواج و، هغه یې ټول ځایو کې پلی کړ، او مشرانو یې د دربار یا قوانین یا دا یې اجازه نه درلوده چې خپل نوکران یا آذربایجان یا دا له خپل مجالسو نه وباسي، او اکثر سیاستمدارانو په رمز غږېدل. او د همدې دپاره همدا چې سانسور دوامدار و په لیکنو کې به تاسو په یاد کې ټول شیان مخکې له دې نه چې په افغانستان کې خپاره سي لومړی له سانسور نه ګرځېدل. او که په یاد مې د مرحوم غبار په کتاب باندې چې بینوا صاحب وزیر د اطلاعاتو کلتورو د مرحوم میوندوال په دوران کې هغه اجازه د خپرېدو ورکړله، مګر حکومت چې بدل شو دا یې بند کړ، او پس له هغه نه به پوهنتون کې او لیسو کې به ځوانانو به دا پلاسونه کاپي کول او کاپیګانې به یې ورکول یو بل ته.
پس ای جریان بسیار بطی تبادل اطلاعات بین انسان ها و بین جوامع بالاخره با ایجاد تلگراف به شکل انقلابی و بنیادی تغییر کرد.
عمده ترین تاثیر از نگاه نظامی در دوران جنگ داخلی امریکا بود، چون بار اول بود که رئیس جمهور امریکا لینکن مستقیما با تمام قماندان های عسکری خود در ارتباط بود و جنگ مدیریت کرد، و در عین حال وقتی که تار تلگراف شرق و غرب امریکا را با هم وصل کرد، والی وقت کالیفرنیا اعلان کرد که انال وحدت امریکا تأمین شد. بازم اگه اشاره از لینکن کنیم، یه اعتماد از این نداشت که دوره دوم انتخابات خود بود، و اما دمو روز برش اطلاع رسید از طرف جنرال عمدش که شهر اتلانتا را فتح کرده و شهر سوختانده، و ای موجب ازی شد که حکومتی که در جنوب امریکا اعلان شده بود به ختم برسه و جنگ داخلی بالاخره بعد از چند ماه به پایان برسه. و هم از نگاه تجارت ماها میگرفت که بفهمین که یک قطار را که روان کردین، این مقصد از دو وقت خطاهن هنوز نیسته که قبل از خطاهن هسته، که مواد را که روان کردین و یا معاملاتی که باید صورت بگیره یا انتقال پول ماها وقت کار داشت و آل بساطا رسید. اما معلوم دار نقطه را که در نظر بگیریم، ده کلمه در اول در تلگراف بود و از این جهت رمز رک شما گفتین کلمه مورس که آم و تمام لهجا بدل شد، نام یک پروفسور بود که اولین بار بین شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا و شهر بالتیمور که نزدیک شد بار اولی تلگراف عملی ثابت کرد. اما اکثریت سنای امریکا مطلق بی باور بودن، میگفتن چی فایده داره. به مرور زمان دیدن که در ظرف 10 سال این 1844 بود، در 1854 هزارها میل با وجود آمده بود و بعد از این در کل دنیا هم روی زمین و هم زیر زمین تار تلگراف با وجود آمد. یعنی یک انقلاب عظیم بود. اما فراموش نکنین که تعداد مردمی که به دسترسی داشتن کم بود. تنها با مرور زمان بود که وسعت پیدا کرد و سرمایه‌گذاری بزرگ هم از طرف سرمایه‌گذاری خصوصی را خواست و هم خاصتاً از طرف دولت ها.
و به شنونده های جوان مخصوصاً یادآوری کنیم که تلگراف هر کلمش باید قیمت پرداخته می شد در بدلش و قیمت بود. هر کس توانایی فرستادن تلگرام نداشتن. از امو خاطر بود که تأثیرش بر ژورنالیزم بود که خبرنگار با وجود از اینکه که وسیله سریع را به دست آورد، اما به خاطر از اینکه قیمت پایین نگاه کنه و همچنان پیش از اینکه رابطه قطع شه و پیامش برسه، سیستم هرم معکوس ایجاد کرد. یعنی مهمترین گپ باید در آغاز میگفت و بعد از او اگر وقت می بود و پول می بود سایر مطالب مخابره می کرد.
از همین جهت است که نوع انتقال خبران شکل خاص به خود گرفت و یک زبان خاص که شما استادش هستین، معلوم دار متخصص هستین، به وجود آمد که بسیار پرگویی ما بینش نباشه، به صورت اختصار باید خبر انتقال داده شد و بعد از او کسایی که خبر گرفتن سرش تبصره می کنن.
کوتا در این موردم بگویم که تلگراف تا چه وقت نقش مهم داشت، چون به یادم است مهمترین خبرهای رسمی ما در افغانستان در زمانهای مختلفی بود که با مناسبات فلان چیز تلگرام تبریکی مخابره شده یا تیاره فلان رئیس دولت از فراز کشور میگذشت به رئیس دولت ما پیام فرستاده. در این موارد از تلگراف استفاده میشده. حتما تا چه وقت یک وسیله بسیار مهم ماند؟
به صورت اساسی تا دهه 1960 است. بعد از او چون تلفن هم وسیع‌تر میشه و هم میایه، اما حتی تا سالهای 1980 تلگراف فرستاده میشد. تنها در ختم دهه 1980 است که تلگراف به صورت اساسی قطع میشه و دیگه ضرورت بر ازی باقی نمیمونه. و از نگاه ساختاری تلگراف جزء سیستم پسته بود. پست و تلگراف و تلفونی را میگفتن که باست نام مخابرات سر گذاشته شد.
تلفون اشاره راغله چه دا هم ایجاد شو پم دغه لړکی، اما لسیزی اونی ولی چه تلگراف نو روستا بیا تلفون راشی دی څه تاثیرو که پټولونه باندې.
لومړی وګوري که یو دفتر نه بل دفتر ته زی څومره وخت نیسی، او عین امارت که یو منزل نه بل منزل ته زی څومره وخت نیسی. پال که چه وقت تلفون جگوی دیر زر یو بل سره غږېدی سي، او غیر لغ نه یو ولایت نه بل ولایت ته د یو مملکت وګورئ، او بیا خاصتا له یو مملکت نه بل مملکت ته ګورئ. که د یو ملک سفیر په لرې یو بل ملک کې پروت ده او لیک لیږي، لیک څومره وخت نیسي تر څې هلته یې کوریر ویلې؟ که تاسې په یادی کوریریان تلل د باندنیو چارو د وزارت لخوا روسیه تا یا نور زایو تا، او دوی با یا خاص پوسته اولیلی تا دار شفر درلوده و دار داغه طول وسیله پا تلیفونو گرزه وله. غیر لغنه که انسانانو تا گوره یولوی خارکی لکه کابل غنده یا ایراد غنده یا مزار که یا قندار که یا بلزگ که دیده خار نه یا زوان خپل ولایت نه دی بانده ده کورانه په دې شک کې دي چې روغ ده که روغ نه ده. باید یو سړی تلی وای چې د پښتنه وکړي، خاصتا که دی پخوانی دوران کې په اردو کې وای یا مزورکاری کوله یا حکومت کې کار درلود کابل یاد کې پال کې چې وخت چې تلیفوني اول څنګه څومره زر اخیسته ایسي زرم لای په شپارس کلنی کې لارم امریکی ته په دولتی سکولرشپ باندې او پس دغه نه پنځه کاله بیروت کو اما په یاد ندی چې پاغش پک کالو کې ما کابل ته تلیفون کړی ځکه ډېر ګران و اما ممکنه و که خدای ناکده کومه پیښه سوې امکان د دې و چې تلیفون کې سړی خبر واخلي مګر ډېر ګران و او پس لغه نه اوس ګورې چې دا دومره آسانتیا پکې راغلی او دومره ارزان سوې ده په تلیفون کې په واقعیت کې اکثریت ډېره آسانه ده چې په ګړیو په ساعتونو باندې له افغانستان نه نړۍ سره وغږېږي تر دې چې داخل د افغانستان کې وغږېږي او قیمت دي نو دغه آسانتیاوې چې راغلي دي دا ټول موجود د دې کېږي چې خلکو راشه درشه له یو بل نه اول اخیستل سره له دې چې فزیکي فاصله به ډېره وي د دوه ملګرو منځ کې یا د کورنۍ غړو منځ کې له یو بل نه په ورځني توګه دوی کولی شي چې خبر واخلي اما دا رقم آسانتیاوې ډېرتر په ختم د شلمې پېړۍ کې او د یوویشتمې پېړۍ کې دي مخکې له هغه نه سره د دې چې وسایل وو لاسرسي ورته ګرانه وه
بیا به د خپل مسلک په حساب یادونه وکړم چې د ټلیفون په راتګ سره هغه څه چې موږ ورته بیړنی خبر وایو دود شو ځکه چې خبریال کولی شو د پیښې له ځای نه مخامخ په ټلیفون باندې رپورټ ورکړي زمونږ اورېدونکو ته به په زړه پورې چې د 1911 کال په دسمبر کې د سراج الاخبار په 15مه ګڼه کې لومړنی ټلیفوني خبر نشر شوی دی زه به دلته لنډ ولولم چې زمونږ یوازینۍ ورځپاڼه وه وایي ټلیفوني خبر جلال آباد د سرڅارونکي لخوا کابل مدیر او سرمحرر ته لوړ اعلی حضرت او لوړو پرتموالو شهزادګانو او د حضور یو شمېر ځانګړو کارکوونکو د یک شنبې په ورځ د لیندۍ 14مه د شپږو موټرو په سپرلۍ د همغې ورځې په اوږدو کې جلال آباد ته تشریف راوړ په کابل کې موټر ته د ختلو ساعت د ګهیز 2:24 پر لاره دمه 6 دقیقې ټوله لاره 6:45 یعنې د ورځې تر نیمایي وروسته په 2:26 د جلال آباد شاهي باغ ته ورسېدل دا خبر ورته د لیندۍ په 14مه مخابره شوی او ګڼه بیا په سبا یې د لیندۍ په 14مه خبره شوې ده یعنې دومره زموږ په کار کې سره لې چې موږ ډېر وروسته پاتې مو چټکتیا راغله
ځکه چې تذکر وکړه هره ګڼه د سراج الاخبار کې باندینی خبرونه هم دي چې مصر نه یا امپراتوري عثماني نه یا هندوستان نه یا نو خاصتاً اسلامي نړۍ نه لیبیا نه دی نه نو واقعا تلیفون په دې کې لوی بدلون راوړ او دا خبر چې تاسې ورکړ معلومدار تاسې استاد او دا برخه هم ژباړه کړی په پښتو باندې بیا هم محمود طرزي لیکي چې دې وخت کې امیر حبیب‌الله خان په دوران کې جلال آباد لغمان جبل سراج او پغمان ټول ارګ د کابل سره وتړل شول او داخل د ملک ټولې دولتي ادارې ارګ سره د تلیفون په وسیله وصل شول
شما یک اشاره کوتاه به لین ها یا سیم های تلگراف داشتین یعنی که تلگراف و تلفن در آغاز هر دو از سیم استفاده میکرد زیر ساختا و زیر بناهای این دو وسیله با عنوان نخستین وسایل مدرن مخابراتی با هم چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داشت
ساخت لین های تلگراف به سرعت بسیار خاص به وجود آمد چون نسبتا آسان تر از انتقال لین های تلفون بود و دوم مشابهتی است که لین های تلگراف اساس مسیرهای لین های تلفون هم گذاشت در هر دوی از این نقش دولت ها مهم بود و اساس از این در اکثر کشورها سیاستی بود که دولت ها بر ایجاد شبکه های خط آهن گرفته بودند به این معنی که امتیازات خاص در قسمت زمین و در قسمت تقویه و همچنین در ایجاد شرکت های خصوصی و همچنین نهادهای دولتی با وجود آوردن و سرمایه گذاری بخش دیگه از این بود نقطه بعدی عزیز که هر دوی ازی در قسمت کیبل های بسیار بزرگ تحت بر با هم یک جای میشه، که کیبل های تحت بر هنوزم به شبکه های اصلی که ما امروز قرار داریم و شبکه های اینترنتی، تمام ازی به کیبل های زیر بحر ارتباط داره و در قرن 21 پس میاییم به ای که شبکه های فایبر نوری یک جزء اساسی از این میشه و مقدار سرمایه گذاری که در این صورت گرفت با پول امروزه به صدها میلیارد دلار میرسه.
پدې لار کې یو بل شی، یو بل وسیله تلکس نومیږي. زه خپلم کله چې مسکو کې وم د تحصیل د خلاصول نه وروسته په 1993 کال کې له دې سره بلد شوم، او هغه دفتر کې مې چې کار کاوه د ماغه ځای نه مې د هغه دفتر مقر ته چې په بل هیواد کې و خبرونه استول، یعنی یو نفر دا کار کاوه، ضرورت نه و چې زه تلی وی متن ملي کله وی ټلګراف چی ته مې ورکړی وی، هغه یې استول. ما په خپل دلته لکه د ټایپ ماشین ګوت پی وهلې، اول ته د دوی په مرکز کې هغه متن چې مالک دوی تر لاسه کاوه. د دې لپاره چې اوریدونکو ته وروپیژنو، د ټلکس، ټلګراف او ټلیفون ګډواله او بیلواله په کوم ځای کې ده؟
خاصیت د ټلکس دا و چې تاسو کولای شو ټول شی ټایپ کړئ، مورس کوډ باندې تړلی نه و، سر له دې چې قیمتونه یې جګ و، اما بیا مجبور نه وئ چې پوستخانې ته لاړ شئ. دا یې یو خاصه ممیزه و. او دوم دا و چې خصوصي مناسبات منځ کې له سانسور نه نه تیرېدل، ځکه که تلګراف ته وګورئ ټول تلګراف به له تلګرافچی نه تیرېدل، او لومړۍ برخه کې تر چې بینالمللي قوانین منځته راغلل هر ملک خپل خاص اسرار درلودل او خاص رموز درلودل. تلکس وسیله د دې وه چې یو دفتر نه بل دفتر ته چې لرې ځای کې به هم وی ډېر زر یو بل سره غږېدل سوی، او بېرته به هم ځواب اخیسته، ځکه که تلګراف هم لیږه باید تلګراف هم لیکلی وی، تلګراف هم وړی وی دولتي تلګراف خانې ته، خصوصي شرکتو ته، له هغه جنه هم لیږل، بیا به بېرته دې تم صبر کړو چې له اخوانه ځواب راسي، شاید به څلوروي ساعته یې نیول یا لس ساعته یې نیول یا دوه ورځې نیول. تلکس کې یعنی په دوامداره توګه یو بل سره غږېدی، ځکه چې تلکس هم چې له دخوانه لیږه له اخوانه به یې ځواب راته، ځکه چې هره دقیقه ډېر ګران ده او د تصامیم له نظر نه ډېر اهمیت ده په تجارتي موادو کې او قیمتو دی که ډېر زر نتیجې ته رسېدل شول.
گمان اغلبی است که نخستین بار روزنامه امریکایی نیویورک ادوکیت پیشبینی کرد در 11 اپریل 1953 که زمان خواهد رسید که مردم، افراد تلفونای کوچک داشته باشند و در جیب خود انتقال بدن. البته در وقت مردم باور نمی کردند، ولی امروزی به یک واقعیت تبدیل شده. به نظر شما تعمیم تکنولوژی مخابراتی موبایل در جامعه و بین افراد به این سرعت و به این وسعت چی تأثیر بر جامعه انسانی گذاشت؟
کلمه انقلاب باز اوقات به صورت غلو از پیش استفاده میشه، اما ایجاد بیسیم واقعا یک انقلاب به وجود آورد، چون نقطه اولش است که تلفن عام ساخت. امروز چند میلیارد انسان دسترسی به تلفن بی سیم داره، معلوم داره انوزم بین کشورهایی که دارای بی سیم هستن و اونا که فاقد بی سیم هستن یک فاصله است و یک فاصله بدبختانه عمیق‌تر میشه، اما نوع ارتباط به صورت بنیادی تغییر داد. یکی از مثالای ازی که در تمام کتاب ها ذکر میشه مسئله ماهیگیری ها در هندوستان است. اینا در ساحل همیشه نمیدانستن که ماهی را که از اقیانوس گرفتن با کدام قیمت بفروشن، چون بازارهای مختلف می بود. وقتی که بیسیم به دست از اینا رسید، اینا فورا میدانستن قیمت کجاست و زندگیشان به صورت اساسی تغییر کرد. از این جهت تنها یک مثال است. اهمیت از این رو دیدن میتونین که مردم به صورت عموم، خانواده جوانا خانمات اقشار مختلف جامعه تاکید سرازی داشتن که بیسیم خریداری کنن و قیمت ازیره در بودجه ماهانه خود ترجیح بتن. وقتی که خانواده بودجه محدود خانوادگی داشته باشه، چطور میتونه دو یا سه تلفن در عین زمان تامین کنه؟ اما اهمیت گرفتن معلومات دقیق و سریع از یکی دیگر این موجب ازی شده که اینا بودجه خود عیار کنن و به اساس از این ترجیح بدن که دارای تلفن باشن. یعنی واقعا یک تغییر بنیادی در نوع ارتباطات انسان ها با هم دیگر با وجود آمد.
در دومره پراخ و مخابرو و وسایل و امکانات و در تنظیم لپاره قوانین و تارتیا و پنری که منگه لروس دنیا در دغی برخی در تنظیم قوانین لری چی طول حوادون اغای چی غری ایدی باید تطبیقی که داله کلا نپیل شو در قوانین چوک و زکی یا چوکی چاری
پیل دیده لاتل اصاو پینزش بیتنه ده شل اروپایی حوادون دریمی استه پیو ارالخیس بس که بالاخره په اصولو باندې نتیجه ته ورسیدل او لومړی د تلگراف اتحادیه جوړه کړله چې دوی منځ کې اصول کې خودل. پس له دې نه چې تلیفون منځ ته راغی اتلس او شپږ اویا کې بیا په اتلس او پنځه اتیا کې دوی تلیفون او تلگراف سره یو ځای کړل او بیا په نولس او شل کې چه رادیو راغلله رادیو باندې اون غږیدو مگر رادیو معلومدار د دې برخه و او خاصن اهمیت درلود دا ټول سره یو ځای سول. بیا لومړی بین المللي اتحادیت مخکې د ملګرو ملتونه وه نولس سوه دوه دېرش کې د هغه په چوکاټ کې راغله او نولس سوه اووه څلوېښت کې په نامه د تی آی یو یا بین المللي اتحادیه د مخابراتو بانده د ملګرو ملتو یو مؤسسه سوله او تروسم د ملګرو ملتو د یو مؤسسې حیثیت لري. دلته دوه برخې دي، یو دا ده چې د قوانینو وضع کول د ملي حاکمیت برخه وه، دوم دا چې بین المللي اصول څنګه ایښودل کېدل او دې کې غړي وو. پس لګنه چې د مستقل و ممالک تعداد دیر سو پا همده اندازه ده ده غری دیر تر سو تر چه ده ملگری ملتو ده غری پا اندازه او رسیدل آلت موافقی دی. اما بلا برخه ده ده داده چه خاصتا پس ده انترنت او ده ده لویو اجتماعی شبکو لارنه گوگل و فیسبوک و دانورونه اصول پا دیر چتکی شوالان در آگلید. اوس ده ویب هم مرحله ده، ځکه څنګه گوگل یا فیسبوک یا دا نور چینایی کمپنی تک تاک و دا کنترول رانده راولی یا لوی بین المللی معضله ده. اروپا دی برخی که یو رقم موقف لری او امریکا بل موقف لری، ځکه امریکی که قانون دی کمپنیو ته مسئولیت ورکړی چا مواد چې دوی خپروي دوی دې مسئول نه دي. اما د دې نتیجه دا ده چې دروغ نه یوازې دروغ بلکې واقعي تخریبي خبرونه ډېر زر خپرېږي او نتایج لري، لکه چې انګلستان کې ولیدل. اروپا کې بل رقم بنیاد ده او چین خپل خاص مقررات لري. نو موږ له بین المللي نظر نه د پام په یو مرحله کې یو او یو مهمه خبره دا ده چه آیا پوسنی شرایطو که دا عظیم تکنولوژی معلوماتی تکنولوژی که دا تغییرات را غلی دی دا با بیاد قانون پا چوکات که راسی او یا با دا چه دی بحران او دی عدم دی اعتماد فضا دیر ترکت.
بخاطر ازی که حق رادیو و تلویزیون هم ادا شوه یا کم مکس کنیم اینجا که دمی سلسله نخست رادیو با وجود آمد و بعدن تلویزیون ایجاد شد که فکر می شد که با ایجاد تلویزیون روزنامه و مجله و مطبوعات چاپی از بین میره که نشد. یعنی هر وسیله که ایجاد شد به تعقیب شک وسیلی دیگه که آمد بازار از او را نه تنها از بین نبرد، بلکه هر کدامش خود با شرایط جدید عیار ساخت.
رادیو وسیله ارتباط سرتاسری را برابر کرد. رادیو خاصتا تاثیرات سیاسی فوق‌العاده داشت، چون ارتباط دولت ها با مردمشون، پیامدهی بر از اینا و خبردهی بر از اینا از رای رادیو یک حیثیت عمده داشت. دو مثال متفاوت هستی، یکی رئیس جمهور روزولت که تنها رئیس جمهور امریکاست که 4 بار انتخاب شده بود، استعمال رادیو از طرف هستی بود و یک پروگرام خاص رادیویی داشت به نام صحبت در پهلوی بخاری، و شخص دیگه مخالف هستی در ترتیب بالعکس در اروپا هتلر بود که نطقای ازی از رای رادیو پخش می شد و در او دوره نازیسم و فاشیسم نوع استفاده از رادیو دو بدیل عمده شده ای دیده می تانید. و در انگلستان خاصا نطقای چرچل در انسجام مردم انگلستان باعث یک وسیله دیگه دیده می تانید.
او بی بی سیم ده امپراتوری دیوی وسیلی پتوگا پلومریز رامانس تشو او نومی ممدهو چه ده امپراتوری بحرانه سرویس ده ورال سرویس چه وصورت وی؟
بلکل، او بی بی سی دوم را اهمیت پیدا کرده و زیو مثال درکم. زی بیروت کم چه ده نونس او دره اویا عربانو لومری وار ده اسرائیل مقابل که پلومری مرحله که مصر و سوریه بریالی سول در لومری وارو چه نسبی بریالی سیو در خبر به طول بی بی سی تاورید. مگر پا چنگ دیده که ز استاد سرم میکنه سلیم و او را تویلی ویلی پیگه دی بی بی سی اهمیت چمره در کار منز که مایل نه استاد ویلی پرون یو تکان را غی خار که از زله گونده وار نوای سریم اما ملگری توپو کر چه دا بی بی سی و لگه وی چه زله دک نده.
دا فکرونو دا انحصار پا افغانستان که موزه که چه نور وسایل نو خلکو بایل او گوره چه بی بی سی پا دیاره چه وی؟
بلکل، ما تا خاصتا معلوم دار چی شده زکر تاس ما سر مصاحبه کردی چه ما غق افغانانو پیزانده زکر چه بی بی سی که غقیدم 4 لسکاله یا 15 لسکاله با تاس ما سر مرکی کولی او دا اغی نظر نه ما غق سر وطنوال آشناو.
در رادیو یو منفی اړخ په افغانستان کې لن پیرا شو چې د زمونږ هیواد په د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې چې کودتاګانې رالی ډېر پام به په رادیو او مخابراتو باندې و. هر چا چې به رادیو او مخابراتو مرکز ونیو کودتا د هغه بریالۍ بلل کېدله.
یوازې افغانستان کې نه و، د افغانستان کودتا که پیږي چې یو کتاب لیکل سوی و نوم یې کودتا و او داود خان دا کتاب یې غوښتی و، نو دا کتابي کودتا وه. بلکل د دې کتاب طریقه ده، اما بدترین تاثیر د رادیو پر رواندا کې و، ځکه رادیو وسیله د دې سوله چې د رواندا خلک یو بل ووزني او دا خلکو ته چې وګوري اوتي او توتسي یو بل نه قطعا توپیر نه لري. اما د بلجیم حکومت دوی منځ کې توپیر راوړه، ویل تاسې مختلف قبیلې یو بل سره د خود اما تقسیم حکومت وکړه او تقسیم وکړه. او رادیونه زین منفور شخصیتونه اوتل او دلته یو قتل عام راغه او د دې وسیله هم دا رادیو. نو ضروره ده چې ټول ولسونه او خاصتا موږ ولس پوسی په دې باندې چې هر معلومات څقه نه دي، هر خبری که واقعیت نسته. او اوس خاصتا په دې دوران که زهد دیر پام پکارده مخیل دینه چه چوک باورو که چه واقعیتونه چه دید.
بله، و جهان مخابرات به سرعت بسیار سرسماور در تغییر است. وسایل جدید و جدیدتر هر روز ایجاد میشه، اصلاحات در او میایه و اینترنت از کجا به کجا رسید و شاید سرانجام به کجا برسه. وقتی که برودبند برای نخستین بار معرفی شد، خدمات اینترنت سریع، از اونجا شروع کنیم، چه تأثیری بر جامعه بشری گذاشت؟
ما در یک عصر زندگی میکنیم که تنها شباهتش به 2 دهه آخر قرن 19 و شروع قرن 20 است که همه چیز در سرعت در تغییر بود. خط آهن، کشتی ها، تلفن، تلگراف، رادیو، غیره و غیره، همه از اینا با وجود آمد و مناسبات بشری به شدت در تغییر بود. سرعتی که امروز در تکنولوژی با وجود آمده، سرعت او 14 ضرب 1000 یا 10000 یا 20000 کنیم. تمام ابعاد زندگی بشری به یک صورت فوق العاده در تغییر است و از این جهت تمام انسان ها گیج هستند. در دنیا یک پام بزرگ راجع به آینده است و خاصتا راجع به 10 آینده، چون در این 10 همه چیز از نگاه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره یک تغییر بسیار سریع را تجربه خواهد کردن و او کشورهایی که به اجماع میرسند به جهت از این که خود چطور عیار کنند و به چی ترتیب از این تغییرات و تحولات استفاده مثبت کنند به پیش خواهد رفتن و اونایی که خود عیار نمی کنند بدبختانه به عقب خواهد ماندن و نتایج منفی و مثبت از این تغییرات و ابعاد مختلف از این واضح نیست دقت نهایت زیاد بکرد.
او دا چوی مخابرات و دغه نوی تکنولوژی نړۍ په وکلی اړولې دا ښه کار شوی کنه دی؟
ښه کار او بد کار نه اوس وزو. اوس خبره په دې کې ده چې آیا بشری ټولنه د بشری ټولنې په حیث باندې دې ته چمتو ده چې یو بل سره په منطق وغږېږي او پوسی چې یو بدلون ده چې هیڅوک یوازې نه پریږدي. له بد مرغه نه دا بدلون په ټکنالوژي کې په داسې ماحول کې پیښ سوی چې نړۍ کې د قوت مراکز په ډیریدو کې دي او قوانین د دې چې اصول د دې چې څنګه یو بل سره راشه درشه وکړي په ماتېدو کې دي. هغه نظم چې پس له دویمې نړیوالې جګړې نه راغی، هغه نظم که امریکا اصلی قوتو او پس لغنه چې دوی اتمی بم په ژاپن باندې واچو یوازنه اتمی قدرتو، پس لغنه شوروی اتحاد دوم قوت باندې راغی او سول جنگ که نړۍ دوه قطبه سوله. پس د شوروی لزملال نه نړۍ که یو قوتو، پس د دې نه چې امریکا په عراق باندې یرغل وکړو دا هغه مرحله تیره سوې. نن نړۍ کې مختلف قوتونه دي او دا څوک بیرته په یو قوت باندې نسی بدلولی یا دوه قطب باندې، اما دا چې تګلاره څهیي او په اصولو باندې څنګه نتیجې ته ورسیږي چې ټول یو بل سره وغږېږي هغه باندې نه دي. بله برخه دا ده چې چاپېریال ثابت نه ده. نن تاسو کوم ځای د نړۍ کې په دې باندې ډاډ ورکولی سئ چې سبا هوا به څه یا کوم موسم کې به تغییری یا چیرې به سیل راسی یا چیرې به وچکالی؟ چاپېریال په یو ډېر سخت بدلون کې ده. له بلې خوا نه ټکنالوژي څه راغلې ده، له بد مرغه نه ده ټکنالوژي به زښت ډېر خلک بیکاره کړي. میلیون ها نفره چې د شلمې پیړۍ په ټکنالوژي باندې بلد سوي وو او کارونه یې زده کړي وو هغه کارونه به مځای ماشین نه ونیسي. د خلکو ته به سړی څنګه ډوډۍ ورکوي؟ دوی ته به څنګه خاصتا د عزت کار پیدا کوي؟ دغه ټول سوالونه دي چې اوس بې ځوابه دي. ابهام ځکه ده چې پوښتنې واضح دي، ځوابونه یې لا واضح نه دي. نن بیرته جګړه ګوري، روسیا و یوکراین ته ګوره یا د اسرائیل اعمالو ته ګوره، هغه څه بشري ارزښتونو باندې څه پخوا غږېدی کومه ورځ نه ده چې پخو لاندې نه کېږي. او د اعتماد فضا ماته سوې ده، د بینالمللي اعتماد فضا نسته، بې اعتمادي فضا ده، هیڅوک په هیڅوک باندې اعتماد نه لري. اما غیر له دې نه چې په دې راتلونکي لسیزه کې بیرته اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو، عباد به شاید منفی تری تر مثبت تره ده. اما هیله مندیم چې یو تګلاره باندې او اصولو باندې زر نتیجې ته ورسیږو چې یوه نړۍ ده او د سنسې کوي څرڅوک وي چې ممزر ما ټول د ما د هغه امکانات نشته که هغه نتیجې ته په عقلاني صورت وګوري نړۍ به یو خواته لاړ شي اما په دې مرحله کې هیڅوک نسي ویلی چې کوم جهت ته به لاړ شو مثبت جهت ته به لاړ شو که منفي جهت ته اما شی چې واضح ده ټکنالوژي په ډېر قوت باندې په بدلون کې ده او د دې مدیریت په اوسني حکومتداري کې ډېره ستونزمن ده.
اگر به صورت کل تکنولوژی کهنه مخابراتی را با تکنولوژی جدید مخابراتی مقایسه کنیم، از نظر زیر ساختا و زیر بناها تا چه حد با هم شباهت و مغایرت داره؟
شباهت دریست که شبکه های بزرگ تلفن خاصتا در روی زمین و تحت بحر اینا وسیع‌تر شده. سرعت ضرورت عزیزه داره که کیبلا به صورت دوامدار با هم ارتباط پیدا کنه. شبکه‌های مختلف هنوز وجود داره و هر کشوری که بتونه طور مثال یک دقیقه در مراودات بین‌المللی کاهش بیاره میتونه موجب کمایی صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار برای شبکه عمومی شود. از این جهت نوع سرمایه گذاری که در این صورت میگیره امروز به میلیارد نیست، به تریلیون است و کم از کم پیش بینی است که در 10 سال آینده این شبکه زیربنایی ضرورت به 30 تا 70 تریلیون سرمایه گذاری کرد. یک قسمت زیادترین از این سرمایه گذاری در آسیا صورت میگیره و تغییر عمده که با مقایسه گذشته است امریکای شمالی در نتیجه سرمایه گذاری که سر زیر ساختا شد با بزرگترین قوت اقتصادی دنیا بدل شد. در شروع از این تغییرات امریکا هنوز از نگاه اقتصادی یک کشور نبود، نقاط مختلف بود و ایالات مختلف و بعد از جنگ داخلی و اینا رو تجربه کرد. امروز آسیا متحرکترین بر اعظم دنیا است و از این جهت است که امریکا تمرکز خاصش سر ازی بود که چطور از شرق میانه یا آسیای جنوب غربی برای و تمرکز سر اقیانوس پاسیفیک داشته باشه و اروپا خود چطور دوباره عیار کنه. نقطه دیگه دیست که بزرگترین سرمایه‌گذار زیربنا امروز چین است و آسیای شرقی است که از نگاه مواصلات کره جنوبی در صدر قرار داره در بین کشورهای پیشرفته. نوع ارتباط شبکه چین با اروپا از یک طرف است، با آسیا جنوبی یک طرف است و در این ما یک نقش بر افغانستان می‌بینیم و به صورت اساسی سر از این فکر بودیم که چطور به بایس نقطه اتصال باشیم، مثل که سر خط آهن صحبت کردیم. فرق در این که حالا در شرایط فعلی تمرکز تنها سر زیر ساخت نیست، سر زیر ساخت های سبز است. باید نوع زیر ساخت را که با وجود میارین با تغییرات اقلیم هماهنگ باشه، با تغییرات محیط زیست، چون غیر از او زیربنا یکی از عوامل عمده گرم شدن اقلیم است و این باز موضوع معادن مطرح میکنه، خاصتا مس و آهن و کوبالت و غیره را که دوباره منابع کشورهای که در حال انکشاف هستند در معرض خطر و چور قرار میده. نقطه دیگه ازی کی سریکی جاسوسی میکنه در ارتباطات ازی و در اینجا یک مجادله سرتاسری بین قوت های بزرگ وجود داره که بتانن یا شبکه های خاص خود ایجاد کنن، چون وقتی که تعذیرات اقتصادی گذاشته میشه زیادترین تعذیرات اقتصادی توسط ازمی بازم تکنولوژی معلوماتی صورت میگیره که کی با کی معامله کرده به چی ترتیب و سیستم سویفت حتما نامش شنیدین که انتقالات بانکی از رئیس صورت میگیره. وقتی که امریکا سر یک کشور تعذیر میاره نقطه کلیدیش از رئیس این انتقالات بانکی است، چون کمپانی ها را اختار میتن که بعد از این مناسباتشان با بانک ها قطع میشه و یه چیزیست که باز هیچ کمپانی بزرگ نمیتونه خود از بانک ها جدا دانسته باشه. بنابراین از یک طرف تمرکز معلومات است، از طرف دیگه تیت شدن معلومات است، و نکته سوم، بود سوم عزیز، که معلومات غلط و معلومات غلط به صورت عمدی، معلومات تخریبی هم از این امکان پذیر شد. در حالی که در تلفن و شبکه‌های تلگراف به این مقیاس و به این پیمانه غیر ممکن بود.
پای که پوښتنه پم دغه حساب دغه ده چې نړۍ سره ونښتله، ډېری کارونه آسان شول، هغه کارونه چې په ساعتونه یا حتی ورځې یې غوښتلې تاسې د یوه سویچ په کې کاغلو باندې په هماغه شیبه کې کولی شئ، ټکټ اخیستلی شئ، الوتکه کې چکن په اصطلاح کولی شئ، بګاژ ورکولی شئ، مغازو نه شیان اخیستلی شئ، او دا چې الوتکې او دا نور سیستمونه څنګه تنظیمیږي دا ټول. خو عیب یې دا دی چې یو خطر هم رامنځته شوی دی چې په یو نفر کولی شي دا ټوله دنیا فلج کړي، یا یوه برخه یې فلج کړي، لکه یوه تجربه چې په دا تیرو میاشتو کې رامنځته شوه. دغه خطرونو ته په کتو فکر کوئ څومره د جهان دا اوسنی مخابراتي سیستم د ګواښ سره مخامخ؟
ډېر سخت زیان سره مخامخ. په اوسط کې په امریکا کې په میاشت کې اوسط او لوی کمپنۍ $5 میلیون په میاشت کې صدمه ویني. له شمالي کوریا نه د مثال په توګه خاص بنسټونه برابر شول چې سوني کمپنۍ ماته کړه، ځکه چې هغوی یو فلم جوړ کړی و چې دوی په مشر باندې ټوکې کولې. داسې ماته یې ورکړله چې دوی له هغه نه تروس هم نه دي وتلي او خسارې یې لیدلي دي. یو برخه غیر عمدي ده، لکه چې تیرو میاشتو کې په الوتکو باندې وسوله. بله برخه عمدي ده، د برق شبکې د مثال په توګه ډېره برخه اوس په کمپیوټر باندې چلیږي، یا د الوتکو نظام یا نور او دغه ټول اوس د صدمې وړ دي. اما بله برخه د دې خاصتا استاد داده چې دې ته چې عمدي تخریبي معلومات یا دیسانفورمیشن وایي، د disinformation یا د عمدی تخریبی معلومات خپرول امتیان سوی چې یو غلط خبر $400 رو بانده برابر که دیسی خپره دلیسی و رو بانده تبصیری که دیسی او بیا په انترنت که اچول که دیسی چه طول جهان یا اولس ده خطر لاندید. او خاصن ده برخی که ماجرین، اقلیتونه، سیاسی گندونه، مخالفین ټول د خطر لاندې دي، ځکه د دروغو یو سلسله راځي او خپریږي او خلک ورباندې باور کوي. دغه ابعاد به حد خطرناک دي او له بد مرغی نه. نن ځکه چې دولتونه یو بل سره په تضاد کې دي، ادې په جای چې موافقې ته ورسیږي یو بل مقابل کې دوی تخریبي عمل کوي، څنګه باور کوي چې کوم خبر روغ ده او منبع کوم ده، له کومې خونه راغلي؟ په تلیفونو کې وخت چې میلیون ها تلیفونه اوسي او اولس یا عسکر یا پولیس یا دا باندې تزریق اوسي، یو خبر چې ټول په دروغ باندې اخلي، دوی روحي تاثیرات باندې او همدارقم نور برخه چې ورته مس انفورمیشن وایي یا غلط معلومات، اوس له بد مرغې نه دا ټول اجتماعي شبکې یو فرمول باندې برابر سوي دي. فرمول دا ده چې یو لیدونکی باید تاسې وساتئ، ځکه هر څومره چې یو لیدونکی تاسې په کمپیوټر کې وساتئ په همغه اندازه باندې د کمپنۍ اعلانات تو برخه ډیریږي او دوی له اعلانات نه معلومدار میلیاردها ډالر ګټه کوي. او دلته آخه برونه چه په احساساتو بانده داری دلی دی، نه په منطق بانده، دوی گوری او نن گوری چه میلیون ها زوانان طول نلی که کمپیوتری اتیاد بانده بدل سی بیدی، یعنی دوی لکه چرچانو گنده سی بیدی. او داغ نسل چنگ برتا لده مرس نخلاصوی دا سلسلم آلمان که دی افغان ماجرین مقابل که ولی دل ټول غلط اخبار، په ماینمار کې د مسلمانانو په مقابل کې، سریلانکا کې نور زایو که او برته د امریکای په انتخاباتو کې اوس اروپا کې دا ټولو کې دغه یو مسله سوی چې د زښتر د خطر موضوع ده او بهت احتیاط غواړي له ښه مرغه نه، خاصتا لیکوالو او ځینې ژورنالیستانو په دې باندې ډېرې ښې لیکنې کړې دي چې خلک په دې پوه کړي چې دې آباد څه دي. اما ای دوی آواز په پرتله د لویو کمپنیو او د لویو کمپنۍ خاصتا په امریکا کې چې حقوقي مسؤلیت لري دې ته لا تیار سوي نه دي چې خپل فرمولونه او فرمولونه ټول یو ریاضي فرمول ده چې دا تعینوي، دا افراد نه دي چې دا فلتر کړي، ځکه تاسې چې بی بی سي کې یاده کړه خو ټول خبرونه فلتر کېدل د انسان لخوا، اوس ماشینونه دي چې دا فلتر کوي او دا نړۍ ته یوه ډېره خاصه خطرناکه مرحله راوړي.
ډېره زیاته مننه ولسمشر محمد اشرف غنی د مخابراتو او ارتباطاتو په عمومیاتو ځینې څرګندونې وشوې، ځینې معلومات وړاندې شو، نور هم کېدلی شي خو د دې خبرونې وخت بشپړ شو. بله کې به چې هغه هم د مخابراتو په اړه ده، د افغانستان زموږ د ګران هیواد په مخابراتو تاریخ او اوسني حالت باندې تم شو. نو تر هغو تاسې او ګران اورېدونکي په خدای سپارم، تر بیا.
مننه له تاسو نه. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دی افغانستان. او ما سلامونه و احترامات ټولو وطنوالو ته.